نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين ننبا إن شاء الله من دا سورة البقرة دا آية نمبر 221 نواخلا دا 228 فوري وايو أول لفظي ترجمة قولو دا آية نمبر 221 ولا أو ما تنكحو تاسو نکاح کوي المشرکاتی د مشرکو خزو سره او دا د مشرکا جمع دی حتا تر دې چې یؤمن هغوی ایمان راوړي ولا او البته امتن
دا لفظ ته امت نه دی یعنی وینځې ته وایي
لکه څنګه چې عبدالله وي دا الله بندت عبدالله وایی عبد وایی غلام تا نو دا دا سړی دا پار استعمالیگی او دا دی مونست امتا یعنی وینزا اکثر خلق دا نم هنگ دی اکثر دا خزو نم وی امت المعبود یعنی دا معبود وینزا مؤمنتون مؤمنا خیرون بهتر دا مم مشرکتین دا مشرک خزینه ولو او کچری اعجبتکم اعجب وایی چې یو شی د چا خوښ وي دا لفظ ته تعجب نه دی چې کله یو شی بنده حیران کړي اعجبتکم خوښ وي ستاسو ولا او ما تنکحو تاسو نکاح کوئ چې کله تنکحو راغې نو د هغې مطلب و په خپله نکاح کول او هغه د نکاح نه و او دا لفظ دی او دا دی د انکحانه او دا د بابی افعال نه دی نو د دې مطلب دی په نکاح کې ورکول
ولا تنکحو
او ما تاسو نکاح کوي المشرکین د مشرکو سړو سره حتا یؤمنو تر دې چې هغوی ایمان راوړي ولا عبد او البته عبد یعنی غلام نو اوس دلته چونکه د سړی خبره ده نو د عبد لفظ استعمال شوی دی د سړی د پاره مؤمنون مؤمن خیر بهتر دی
مم مشرکن د مشرک سړی نه ولو
او کیدی شي چې اعجبکم هغه خوښ شي ستاسو اولئک دا خلک یدعون هغوی راغواړي الی النار اور طرف ته والله او الله تعالی یدعو راغاری الى الجنتی جنت طرفتا والمغفرتی او مغفرت طرفتا بإذنه دا الله دا اذن سرم ویبین او هغه بیانوی آیاته خپل آیتنا للناس دا خلق دا پارا لعلهم زکا چه هغوی یتذکرون هغوی نصیحت حاصل کری ويسألونك او هغوی سوال کويستانا عن المحيض دهیز پبارکی قل وایا هو اذن هغه ناپاکی ده تکلیف ده فاعتزلوا او دا د عزل نه ده عین زا او لام ده ده روت ده د عزل مطلب وی جدا کیدل نو جدا شئ النساء دخزنا في المحيض فهيزكي
ولا تقربوهن او متى سنزدي وزيه غيتا حتى تديجي يتهرن
شهغي سفاشي فإذا بياتي كلا تطهرن هغي باكشي فأتوهن نراشي دهغي خالة من حيث دكم زينتي أمركم حكم دركري دي تاسلا الله الله تعالى ان الله بشك الله تعالى يحب محبت كوي التوابين د توبه کول والو سره ويحب المتطهرين او محبت كوي د طهارت يعني پاکي ساتلو والو سره مطلب پاک او سیدو والو سرا نساؤکم خجستاسو حرسن پٹی دی لکم ساسو دپارا فتو نراشی حرسکم خپل پٹی تا انا دکم زین چی شئتم غاڑی تاسو وقدمو او مخیو لے گئی لأنفسكم دخبل نفسنو دپارا مطلب خبل زان لا واتقوا الله او ايري قيد الله تعالى وعلموا او پوه شيء انكم بشك تاسو ملاقوه ملاقات كول والي ده غسرا وبشر المؤمنين او خوش خبري ورقي مؤمنان لا ولا او ما تجعلوا تاسو جوڑوي الله الله تعالى عرضتن عرضه دا د عین را او ضاد نه دی یعنی ڈھال یو شی مخی تنیول چې دغه په ذریعہ بند ځان بچ کړي لکه مون خلک چې وایو چې خپل خبره عرض کړي د هغه مطلب وی چې خپل خبره پیش کړي مخ کی کړي عرضتن وای ڈھالتا نخیتا لی ایمانیکم
یوی ایمانکم او بلوی ایمانکم
دوان دا یمین ندی یمین وای خی یا خی لاستا نو دا ایمانکم مطلب دے دا خپلو قسمونو دا پارا ان چی تبر رو تاسو بیر کوای یعنی نیکی کوای و تت تقو او تاسو تقوا اختیار کوای و تسلحو او تاسو سلح کوای بین پمینس کی اناسی د خلکو والله سمیع علیم او اللہ تعالی اوریدو والا دے او پوہی والا دے لا یؤاخذکم
نبا کبی مؤاخذ استاسو یعنی نبا نسی تاسو اللہ اللہ تعالی
باللغوی لغوی چی کل یوکار بغیر دسو ارادین اکڑی نو دلتا دے مطلب دے بے معنی فی ایمانکم ستاسو پا قسمونو دیتا ایمان موائے بلکہ ایمان بوائے ولیکن او لیکن یؤاخذکم حغب مواخذہ کبی ستاسو یعنی حغب نیسی تاسو بیما پا وجہ داغی چی کسبت قلوبکم کمائی کری دا یعنی گٹا کری دا ستاسو زرنو واللہ او اللہ تعالی غفور غفور دے مغفرت ورکول والدے مطلب بخل والدے حلیم او حلم والدے بردبار دے للذین دہاغ خلق دا پارا یؤلون چہاغوی ایلہ کوی او دا بمون پا تفسیر کی گورو انشاءاللہ لیکن دلتا اولی کئی قسم خوری من نسائهم دخپلو خزو سرا تربوسو انتظار کوی تربوس وائی منکولو تا کیو زوروری اسپی پا خلکی لگام واچوی نواغی تا وائی دا دے روٹ دے را با او صاد اربعتی سلور اشهورین میاشتی فا ان بیا کو چری فا او هغوی رجوع کری مطلب واپس راشی دا جنگ کولو نپس ٹک دا دا دے مانا دا لیکن دل تر دے مطلب دے چی واپس شی رجوع کری فا ان اللہ غفور رحیم نو بے شک اللہ تعالی دیر بخون کے او محربان دے و ان عزمو کو هغوی عزم کری یعنی رادو کری الطلاق دا طلاق فا ان اللہ سمیع علیم نو اللہ تعالی او ریدو والا او پوہی والا دے والمطلقات او دا دا مطلق جمع دے یعنی طلاق شوی خزی یتربصن هغوی دی انتظار کوی بی انفسهن دا خپلو نفسونو سرا یعنی خپلو زانونو
ثلاثة قروء
دری قرو دلتا حیز ام الیکی او طهر هم الیکی طهر دوانا با تاسو تا بیان کرم ولا یحلو او ندی حلال لهن دا غوی دا پارا ان چی یکتمنا هغوی پت کری ما خلق الله سو چی پیدا کری دی اللہ تعالی فی کی ارحامهن ارحام او دا دا رحم جمع دی هن دا هغوی او هر کله چې هن راشی نو هغه خبره د مؤنث ته پاروي یعنی دا ضمیر خزو طرف ته ځي او چې هم راشی نو هغه د سړو د پاروي
ان کچری کن وی هغه یؤمن هغه ایمان ساتي
الله په الله باندې ول یوم الاخری او د اخرت په ورځ باندې
وبعولتهن
او داد بعل جمدي بعول يعني خاوندان هن دهغي احق زياد حق دار دي داد اسم التفزيل صيغه ده يعني زياد حق دار دي هغي بردهن دهغي درد كولو يعني واپس كولو في ذلك فديكي يعني دي مدكي إن كُشَرِي أرادوا كهوي إرادة لري إصلاحا دا إصلاح كولو دا سلح كولو ولهن أو دا غيدة باردي
مثل بشان الذي دا غيتشي
عليهن أو دا دا على أو هننا جور شوي دي على دا پاسا أو هن دا غي شي دا غيدة پاسا دي يعني دا غي پزيمة دي بالمعروف بخطر قصرا وللرجال او د سړو د پاره او دا د رجل جمع دی رجال
رجال وای یو کستا او رجل دا غی پلورل دی یعنی جمع دی
علیهن په غی باندې درجه یو درجه ده دلته تاسو ګورئ چې کوم زه هم هن او هن راغلی دی نو دا د مؤنث ضمیر دی او دا د ښځو د پاره راځي والله الله تعالی عزیز ډیر غالب دی
حکیم ډیر حکمت والا دی
الحمد لله د دې ځې پورې زمونږ نننۍ ترجمه ده او نننۍ آیتونه ډېر زیات اهم دي نو په دې وجه زه تاسو ټولو ته مخکې دا خبره کوم چې دا به تاسو ډېر په غور سره اورئ خو یو ځل پوه نه شئ نو دوباره یې واورئ صحیح نوټس جوړ کړئ خو تاسو په صحیح طریقه سره پوه نه شئ او غلط مطلب ترینه واخلئ نو بیا به دا پیغام بل چاته غلط بیان کړئ نو بیا به هغه صحیح خبره نه وي نو په دې وجه نن تاسو ته دا کلاس په توجه سره اورېدل دي نوټس هم جوړول دي چې تاسو چاته فایده ورسوئ مونږ نن هغه احکامات وایو کوم چې الله تعالی ایمان والو له ورکړي دي امت مسلماله نو دا نوې امت جوړ شوی وو د دویمې سپارې په شروع کېدو سره مسلمانانو له نوې سټیټس یعنی یو نوی مقام ورکړی شو اوله قبله بدله شوه او بیا هغوی له شریعت ورکړی شو نو تاسو د شریعت احکامات وایئ او مونږ یس د یس الونه په باره کې وکتل چې شریعت مونږ ته د ډیرو سیزونو په باره کې سو وایي مسلمانانو له سو تعلیم ورکړی شو زمونږ دپاره خدا قرآن داسې دی لکه چې نن نازلیږي چې څنګه مونږ د دې احکاماتو په باره کې وایو صرف مونږ هغه خبرې هسې په یو معاشره کې د اوسېدو په وجه زده کړې وې چې شراب ښه شی نه دی جواري ښه نه ده لیکن د دې اصلي وجه څو ده کوم ځای مونږ له خرچ کول په کار دي چا له مونږ له ورکول دي نو قرآن مونږ د دې هر څه په باره کې داسې ګایډ کوي سټپ بای سټپ قدم په قدم او یو شی هم الحمدلله داسې نه دی چې په هغې کې سو کنفیوژن دی الحمدلله هر حکم ښه واضح دی ډېر صفا بیان شوی دی نو ځکه مونږ له په خپل شریعت باندې پوهېدل دي کو مونږ په دنیا کې په هر ملک یو او د هغه ځای هر قسم قانون وي لیکن مونږ ته د الله د کتاب قانون منل دي مونږ له په هغې باندې تلل دي زمونږ چې کوم کورنۍ ژوند دی نن چې به مونږ انشاءالله د کویدنې او وادو کوم احکامات وایو د طلاق په باره کې او بیا مخکې د رضاعت په باره کې نو په دې دواړو کلاسونو کې به دا ټول هر څه مونږ وایو انشاءالله اوس تاسو په ملک کې هر قسم قانون کیدی شي نو تاسو دا نشئ ویلی چې اوس مونږ د دې ملک یو نو د دې ځای په قانون به ځو قرآن چې مونږ له کوم قانون را کړی دی نو د هغې مطابق به مونږ د نکاح او طلاق په احکاماتو باندې ځو ټیک ده نو ځکه دا خبره ډېره ضروری ده چې مونږ په دې احکاماتو باندې پوه شو اوس مونږ شروع کوو د آیت نمبر 221 نه واخله د 228 آیت پورې د سورۃ البقره 221 نمبر آیت راوباسئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن او متى سنیکا کوي د مشرکانو خز سره تر دې چې هغوی ایمان راوړي مونږ ته فرمایلی شو مسلمانانو ته چې کوم ځای تاسو ودونه کولی شئ او کوم ځای ودونه کول منع کړی شوی دی
اولا دې آیت مونږ لکشان شان نزول ګورو
چې دا آیت کله نازل شوی وو او د دې نه پس مونږ دا سوچ کړو چې دا خود هغه وخت د خلکو د پاره نازل شوی وو او زمونږ د پاره نه دی نو نه چې یو ځل حکم راغی نو هغه د قیامت ته ورځې پورې دی کو تاسو په هر ملک کې اوسېږئ لیکن دا خبره ضروری ده چې د دې آیت شانې نزول څه وو یو صحابي رسول وو د هغه نوم مرصد وو یوه ښځه وه د هغې نه عناق نوم وو چې دا غو ډیره خوخه وه او د جاهلیت په زمانه کې دا غو د هغې سره تعلقات هم وو یعنی دا غو ملګری وه یا هر څه چې وه نو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې زه د عناق سره واده وکړم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل او دا آیت هغه وخت نازل شو نه لا تنکحوا المشرکات حتى یؤمن چې نه چې نکاح م کوه تر هغې پورې چې هغې ایمان نه وي راوړې ټیک ده دا جایز نه دی چې د یوې مشرکې ښځې سره دې سړی واده وکړي او په مشرکو ښځو کې څوک شامل دي کو هغه پارسي وي یعنی هغه ستورو عبادت کولو واله وي کو بت پرستی وي کو هندوانې وي کو ایتیس وي چې الله نه مني یعنی چې څومره هم کافران دي هغه ټول په دې کیټیګوري کې راځي په دې کې یو اکسپشن دی او هغه دی د اهلی کتاب او هغه به زه تاسو ته بیانوم یعنی په دې کې د یهودیانو او عیسایانو نه علاوه ټول شامل دي ځکه چې نن خو رنګارنګ سیزونه راوتي دي هغه ټول پکې شامل دي نو په دې ټولو کې د یو سره هم مسلمان واده نشي کولی ولا امتم مؤمنه خیر من مشرکه ولو اعجبتکم یو وینځه خزه بهتره ده د مشرکی خزینه کوچری هغه خوخه ویستاسو د یوې وینځي خزی به هیڅ سټیټس یعنی مقام نه و په معاشره کې د هغوی سره حیثیت نه و نه یې څه مقام و نه یې څه خاندان و نه ورسره مالي حیثیت و ځکه چې دا سیزونه خلق ګوري نو د یوې وینځي خزی سره په دې کې یو شی هم نه وي لیکن که د هغې سره ایمان وي که نه نو هغه بهتره ده د دې مشرکې نه ولو اعجبتکم که تاسو هغه خوښوئ نو دلته یو سړي ته دا خبره نه ده شوې چې په اعجبت کې په اخر کې کوم لګېدلی دی که د یوې مشرکې ښځې په معاشره کې ډېر هم اوچت مقام وي که هغه ډېره هم ښکلې وي هغه څوک سلیبریټي وي هغه اکټر وي ماډل وي یا ډېر خجابي وسره یا هغه د بنده ډېره خوښه وي یا یې د هغې سره محبت وي او په هغې پسې لیونی وي کو هغه په هره وجه ډېره ښه وي او ډېره ښکلې وي لیکن یو مؤمنه وینځه چې د هغې سره هیڅ سټیټس نه وي د هغې نه حسب وي او نه نسب نه د هغې سره مال وي په اسلام کې چې کله د اسلام معامله راشي نو باقي ټول سیزونه شاته شي د ایمان چې کوم قیمت دی نو هغه د هر څه د پاسه دی کو د چا سره هیڅ هم نه وي او چې د هغه سره ایمان وي نو هغه بهتر دی د یو مشرک نه او دا خبره په هر فیلډ کې یعنی په هر میدان کې اپلای کیږي خو په مونږ کې خلک ډېر په اسانه باندې وایي چې زمونږ د خلکو نه د مسلمانانو نه خو دا مشرک خلک ښه دي نه تاسو داسې خبره نه شئ کولی چې په اخلاقو کې دا خلک زمونږ د خلکو نه ښه دي یا په معامله کولو کې دوی ښه دي لیکن داسې مونږ هیڅ چرته هم نشو ویلی چې یو مشرک د مسلمان نه بهتر دی داسې مونږ چرته ویلی شو د یو مسلمان سره ایمان دی او که په بل کې د دنیا هر صفت موجود وي نو هغه د یو مسلمان نه چرته هم نشي ښه کېدی نو دلته دا آیت د دې خبرې ثبوت ورکوي چې او مخکې به هم راځي چې یو غلام مؤمن بهتر دی د یو مشرک سړي نه نو دا خبره تاسو د ژوند په هر میدان کې اپلای کولی شئ صرف د وادو په سلسله کې نه نو داسې خبره چرته هم نه وي کول پکار چې زمونږ نه خو دا مشرکان خلک ښه دي د دې مطلب دی چې تاسو سره د ایمان قدر نشته کو په چا کې یو ذره هم ایمان وي که نه او ټیک ده نن ورځې مسلمانان د هغوی کردار د هغوی اخلاق او د هغوی د معاملاتو د هغې هر څو جنازې وتې دي لیکن یو خبره یاد ساتئ چې که یو ذره ایمان هم په چا کې موجود وي نو هغه به د جهنم د اور نه راوځي لیکن یو مشرک به چرته هم د جهنم نه راوځي د دې نه تاسو ته پکار ده چې پته ولګي چې د یوې زری امر ایمان چې وی پچا کی نو د هغه هم قیمت شته او کله چې سره هیڅ هم نوي نو د یوې زری بر او کله یوې زری برابر وی د هغه ایمان نو هغه د مشرک نه بهتر دی کی دی شي چې د اسلامی ملکونو خلکو د پاره د دې خبرې دومره اهمیت نه وي ځکه چې هلته خو ټول خلک مسلمانان دي او صرف مسلمانان د مسلمانانو سره ودونه کوي لیکن چې کله مونږ په غیر مسلم ملکونو کې اوسو کو هغه د هندوانو ملک وي کو هغه د عیسایانو ملک وي نو د هغه خلکو د پاره په دې آیت پوهیدل ډیر زیات ضروری دي ځکه چې کله مختلف قسم خلک یو ځای اوسي او چې هلته د ښځو او سړو د یو بل سره میل جول وي ګل میل وي نو هلته د دې خبرې چانسز سیوا وي چې هغوی د یو بل نه متاثره شي او په هغوی کې دلچسپي واخلي او بیا ورسره واده کول خوښ کړي نو ځکه په کار ده چې د بنده سره د دې خبرې معلومات وي چې مونږ په ناسته ولاړه باندې دا خبره د خپلو بچو په غوږونو کې واچوو چې د یو مسلمان سړي د یو مشرک کس سره واده نشي کېدی او د یوې مسلمانې ښځې واده د یو مشرک سړي سره نشي کېدی ټیک ده او اوس انشاءالله زه د عیسایانو او یهودیانو طرف ته هم راځم ځکه چې دا خبره به وي ستاسو په ذهن کې نو اوله ځان په دې خبره پوهه کړئ چې د یو مشرک سړي سره او د یوې مشرکې ښځې سره د یو مسلمان واده نه کیږي تر هغه وخته پورې چې کله هغه ایمان نه وي راوړی اوس اولنی سوال دا راځي چې یو کس مسلمان شي او کلمه ووایي نو زموږ خلک فورا وایي چې دا وګوره د واده دپاره اسلام قبول کړو
نو د داسې ویلو
حق زموږ سره نشته ځکه چې مونږ د چا زړه نه دی سیرلی چې په هغې کې دننه څه دي یو حدیث دی یو صحابي و اسامه بن زید یو په یو کافر باندې توره اوچته کړه په جنګ کې د هغه د لاسه توره وغورځېده یعنی اسامه توره راوچتوله نو هغه کافر فورا کلمه ووی لیکن دې صحابي یعنی اسامه رضی الله عنه هغه بیا هم قتل کړو د دې نه پس چې کله هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راغلل نو د دو سره نور صحابه کرام رضی الله عنهم هم وو نو هغوی دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت اسامه رضی الله عنه ته ووی یعنی هغه ته دا خبره وکړه او ډیر زیات خفه شو او درې ځله یې هغه ته داسې ووی چې یعنی د کلمې ویلو نه پس ته هغه قتل کړو یعنی هغه کلمه ووی تا بیا هم هغه قتل کړو اسامه رضی الله عنه ووی چې دا کلمه خو هغه د یارې نه ویلې وه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تا د هغه زړه سیرلی وو او د قیامت په ورځ به ته څه کوې چې د قیامت په ورځ هغه هغه کلمه راوړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره غصه شو چې اسامه رضی الله عنه وی چې کاش چې ما نن اسلام راوړی وی ځکه چې کله انسان اسلام راوړي نو دا غو ټول زیات ګناهونه معاف شي یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره سخت په هغه خبره ناراضه شوی وو چې تا دا غو زړه سیرلی وو نو دغه شان په مونږ کې هیڅ له هم د چا مونږ ته د هیڅ د زړه هم پته نه وي او نه مونږ د چا زړه سیرلې وي او که داسې څه معامله راشي نو تاسو هغه کس له مشوره ورکړئ چې ته اسلام سټډي کړه هغه له د یو کال وخت ورکړئ او بیا ورته وایئ چې ستا د اسلام په باره کې څه خیال دی نو داسې نه ده چې واده کوې نو راشه چې کلمه ووې او دا یو رسم دی چې هغه پوره شي چې هغه ته دا هم پته نه وي چې زه ویم سو د لا اله الا الله مطلب څه دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان راوړلو مطلب څه دی چې هیڅ پته ورته نه وي چې بس کلمه ووایه چې زمونږ واده شي نو دا صحیح خبره نه ده ځکه چې داسې زونه خو نن بنده ته ډېر ښه ښکاري او چې د دې نه وروسته بنده ته څه نقصان رسي نو د هغې الله تعالی ته پته ده او د هغې وجه الله تعالی بیان کړې ده په دې آیت کې ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا او متاسو پنیکا کی ورکوی د مشرکانو سړو سره تر دې چې هغه ایمان راوړي یعنی تاسو پنیکا کی م ورکوی پنیکا کی د نه ورکول څه مطلب دی یعنی تاسو د خپل لونو نکاح د مشرکو سړو سره م کوي تر دې چې هغه ایمان راوړي د سړي لپاره ولا تنكحوا راغلې دی او دلته د خزو د پاره ولا تنكحو ولی ندی راغلی او ما تاسو ته ویلی وو چې هغه د نکحنه وو او دا د انکحه نه دی د نکحه مطلب وي په خپله نکاح کول او د ینکحه مطلب وي څوک په نکاح کې ورکول په دې فرق پوه شوئ تاسو د دې مطلب دی چې که ستاسو لوڼه وي یا خویندې وي نو د هغوی نکاح مه کوئ د مشرکانو سړو سره دلته لا تنکیح ولی نه دی راغلی لکه د سړو دپاره چې راغلی وو ځکه چې یوه ښځه خپل نکاح په خپله نه شي کولی د هغې نکاح د نکاح په شرطونو کې یو شرط دا هم دی چې د هغې ولی به د هغې خبره کوي ټیک شوه دلته کې د هغې د ولی خبره راغلی ده یو خو د ښځې خپله رضا ده هغه هم ضروري ده لیکن د هغې فاینل خبره به د ولی د طرف نه راځي ولی به په دې خبره راضي وي او یو خبره یاده ساتئ چې د واده چې کوم کانټریکټ وي نو هغه د هلک او جینۍ په منځ کې نه وي دا د جینۍ د ولی او د واده د هلک په منځ کې وي او شاید چې د دې خبرې چا ته پته نه وي او که ولی پکې په منځ کې نه وي نو دا څنګه نکاح شو او بعضی خو دا نکاح باطل ګڼي بعضی علما چې دا نکاح شوی نه دی دې نکاح ته فاسد وایي د ولی نه بغیر چې کوم نکاح وشي او نن سو کېږي ولی موجود وي او عدالتونه جوړ شوي دي نو هغوی وایي چې د پلار یا رور د ولی ورپکې هیڅ ضرورت نشته عدالت ستاسو ولی دی نو ځکه نو راوتښتئ او په عدالت کې به واده وکړئ نو دا صحیح کار نه دی هغوی ولی څنګه جوړېدی شي چې د هغې ولی موجود وي ها که د چا هیڅ څوک نه وي مخکې وروسته نو بیا حکومتي وقت یا د قاضي یا قاضي د هغې ولی جوړېدی شي لیکن که د چا سرپرست موجود وي د چا پلار وي رور وي تره وي یا د هغې نیکه وي نو دا ټول ولی جوړېدی شي که د دې په موجودګۍ کې یوه جینۍ په عدالت کې واده وکړي نو دا صحیح خبره نه ده نو مه تاسو په نکاح کې ورکوئ مشرکانو له تر دې چې هغه مشرک سړی ایمان راوړي اوس لکه یو هندو دی یا څوک اتیست هلک دی چې تر څو پورې هغو ایمان نه وي راوړی او د ایمان د راوړلو مطلب دا دی چې هغه د زړو نه واقعي په دې خبره قایل شوي وي نو د هغې هرګز دا مطلب نه دی چې موږ په هغو باندې را څلور لفظونه ووې او بس اوس ته مسلمان شوې پوهېږې که نه زما په خبره ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم او البته یو غلام مؤمن بهتر دی د هغه سړي نه او که چېرې هغه خوښ وي ستاسو او یاد وساتئ دا خبره یو غلام مؤمن غلامان به څنګه وو په هغه ورځو کې لکه څنګه چې به وینځي وې نو دغه شان به غلامان وو نه به یې په معاشره کې څه حیثیت وو نه به یې مال وو نه به یې حسب نسب وو نه به په معاشره کې عزت وو او نه نور سو لیکن هغه ستاسو د پاره بهتر دی ځکه چې د هغو سره ایمان دی دی د یو مشرک سړي نه بهتر دی که ستا یو مشرک ډېر هم خوښ وي مثلا د یوې جینۍ څوک په دې ملک کې خوښ شي ټیک شوه دلته هغې ته هیڅ څوک مسلمان نه میلاویږي دغې جینۍ ته او هغه وایي چې څوک مسلمان شته دی نه نو زه به د دې مشرک سره واده وکړم او بیا د هغې په خپل ملکي او کلیوال هلک دی نن سبا خو غلامان نشته دی لیکن یعنی د هغه هلک څو دومره حیثیت نشته غریب دی څو مال جایداد یې نشته نو هغه به بهتر وي ځکه چې د هغو سره ایمان دی که هغه وایي چې دا څو کلیوال دی او دی په څو پوهیږي نه ساده دی نه هغه بهتر دی او دا د الله تعالی فیصله ده هغه د دې مشرک نه په دې ښه دی ځکه چې د هغو سره ایمان دی او مشرک یې ولې خوښ دی ځکه چې هغه ښکلی دی سمارټ دی هغه ډېر تعلیم یافته دی ښکلی جاب دی ورسره د هغو سره پیسه ډېره ده نو په دو کې څه خرابې دی په دو کې خرابې دا دی چې اولئک یدعون الی النار دی راغواړي ور طرفتا والله يدعو الى الجنه والمغفره او الله را غواړي جنت او مغفرت طرفتا کدا دو سره وعدو کړي نو ظاهره ده د خزي خاوند رشته ده سیدا د ډیر انټیمیټ رشته ده ډیر نږدې رشته ده د دې نه زیات نږدې بل کوم رشته ده چې کله څوک دومره یو ځای اوسي او محبت وي په خپلو کې نو لازمی به داسې کیږي چې یا به دا داغونه متاثره شي او یا به هغه د دینه متاثر شي نو اوس مونږ دا هم ویلی شو چې کیدی شي چې هغه مسته اسلام راوړي لیکن په دې کې دا چانس هم شته چې کیدی شي چې دا جینې هغه طرف ته لاړ شي او یا کو دا مسلمان هلک د یوې اندوی جینې سره واده وکړي او دا هغې په دین روان شي خپل دین پرېږدي دا چانس په کې هم شته نو ځکه د نقصان نه د بچ کېدو دپاره داسې لارې بندې کړی شوې چې تاسو په دې لاره چرته لاړ نه شئ ځکه چې کیدی شي چې ستاسو نه ایمان لاړ شي او که د چا ایمان لاړ شي نو د هغوی دپاره څه وي د همیشه دپاره اور وي جهنم وي نو هغوی تاسو اور طرف ته بوځي ځکه چې هغوی خو به په خپل دین قایم وي اوس کو یو بنده د مشرک سره واده وکړي هغه کور ته به بیا بوتان هم راځي او د هغې پوجه به هم کیږي او که هغه په خپل دین باندې کلک نوی ولاړ او تاسو وایئ چې هغه خواسي هم د دین خپل دین نه پریکټس کوي نو بیا هم هغوی خپل رسمونه سلیبریټ کوي د هغې مطابق خو به هغوی ژوند تیروي مندر ته به ځي خپل فیسټیولز لکه دیوالی هولی به مناوهي کنه نو بیا به څه وشي د مسلمان بنده به د دغه هر څه سره عادت شي او د هغه د زړه نه به هغه کرکه ختمه شي که چېرې ستاسو په زړه کې نفرت وي د شرک نه او داسې نفرت پکار دی که چېرې د چا دومره نفرت وي نو هغه به بیا د داسې بنده سره څنګه اوسي چې هغه هم دغه کارونه کوي نو بیا خو دا رشته نشي چلېدی ظاهره ده چې دغه نفرت به د په خپل زړه کې دبا وهل وي هغه به ختموي نو هله به هغه د دې بنده سره چلیدی شي او الله تعالی تاسو جنت او مغفرت طرف ته راغواړي هغه نه غواړي چې ته اور طرف ته لاړ شي او دې ته اور طرف ته راکاږي دغه شان چې د چا داسې دوستان وي یو وي په یو معاشره کې اوسېدل او د ټولو سره په ښه طریقه باندې اوسېدل او یو وي خوږه ملګرتیا او د هغوی سره د زړه دوستي او د زړه رازونه هغې ته ښکاره کول د هغوی سره خوږې دوستانې کول دوی ور طرف ته راغواړي ځکه چې څوک دا کارونه کوي نو د هغوی هم دومره سینس نه وي چې هغوی ور طرف ته روان دي لیکن مونږ ته خو پته ده کنه مونږ ته خو پته ده چې دا د ور سودا کول دي او الله تعالی بچ کول غواړي ځکه چې هغه جنت طرف ته راغواړي هغه مغفرت طرف ته راغواړي د خپل حکم سره ویبینو آیاته للناس لعلکم یتذکرون او الله تعالی دا آیتونه بیانوي د خلکو د پاره چې هغوی نصیحت حاصل کړي چې هغوی پوه شي چې په دې کې نقصان دی لیکن هغه وخت چې کله د انسان جذبات سیوا وي نو بیا بنده وایي چې خیر دی هیڅ خبره نه ده بس د دو سره به واده کوم که هر څه کیږي نو هغو له د اسلام دعوت ورکړه هغه اسلام طرف ته راوله که د هغه دومره محبت وي ستا سره نو هغه به اسلام قبول کړي لیکن د یو مشرک سره واده نه کیږي او ستاسو په ذهن کې چې د یهودیانو او عیسایانو متعلق کوم سوالونه پیدا کیږي نو هغه مونږ په هغه به مونږ انشاءالله په سورة المائده کې وایو که ژوند وو لیکن لږ شان دلته کې زو تاسو ته بیانول غواړم د اهلی کتاب والو سره سړی خو واده کولی شي او ښځه د اهلی کتاب والو سره هم نشي کولی ښځه صرف او صرف د یو مسلمان سره کولی شي بل د هیچ چا سره نشي کولی لیکن یو سړی کولی شي اوس تاسو په ذهن کې دا خبره راځي چې داسې ولی دي ښځې به سوچ کوي چې دا خو زموږ سره فرق شوی دی دا خو زیاتې دی نو ګورئ د کور چې کوم نظام چلیږي نو هغه سړی چلوي چرته یو نیم کور وي چې هغه ښځه چلوي لیکن زیات کورونه سړی چلوي د سړی زیات اثر او رسوخ وي د هغو روب او دبدبه وي په یو کور کې هغه چې کوم طرف ته کور بوتلل غواړي نو هغه بوتلی شي نو ځکه چې ښځه کمزوري وي او جذباتي هم وي او جذباتي طور کمزوري هم وي نو هغه الله تعالی د دې هر څه نه بچ کړي ده ګنې د هغې دپاره به ډېره ګرانه وه هغې به سړی څنګه خپل طرف ته راګرځوه بلکې هغه سړی ترسته ګرځي او یو سړی جذباتي طور ډېر سترونګ وي مضبوط وي او بله خبره دا ده چې هغوی ته هم چې کوم اجازت میلاو شوی وو نو دا خبره هم واورئ. د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې چې کله مسلمانانو فتوحات وکړل نو ډېرو زیاتو سړو د اهل کتاب والو سره ودونه کول شروع کړل او بیا حضرت عمر رضی الله عنه دا شی بین کړو پابندي پیو لګوله. د هغې چې کوم اثرات وو اولنۍ خبره دا ده چې کو تاسو په یو داسې ملک یې چې هغه یو اسلامي ملک دی لکه کو تاسو په پاکستان کې اوسئ هلته کو تاسو د یوې عیسایۍ ښځې سره واده کړی وي نو هغه جدا خبره ده او چې کله تاسو په یو غیر مسلم ملک کې اوسیږئ لکه کو تاسو د یو په یو داسې ملک کې اوسئ چې هلته مجاریټي د عیسایانو وي نو هغه بیا جدا خبره ده. نو څه فرق دی په دې کې په یو اسلامي ملک کې کو تاسو اوسئ نو د هغه ښځې د مسلمانۍ دو چانس سیوا دی چې هغه مسلمانه شي او یا اسلام د اسلام نه متاثره شي او یا هغه په خپل مذهب باندې تلل پرېږدي یا هغه په خپل مذهب باندې پاتې نه شي ځکه چې ظاهره ده اسلامي معاشره ده هر طرف ته اخترې دي اذانونه دي هر طرف ته د قرآن اوازونه دي هر طرف ته د مسلمانانو معاملات هم دي او په یو کریسچن ملک کې هر طرف ته آلریډي اسلام په ماینوریټي کې دی یعنی د مسلمانانو تعداد کم وي او هلته که څوک د یو داسې ښځې سره واده وکړي نو هغه به د ځان دپاره یو ډېر غټ مشکل په دې وجه جوړ کړي ځکه چې ماحول ټول د غیر مسلمانانو دی معاشره د اهلي کتاب واله ده او هغوی به په هغه طریقه باندې اوسي ماحول هغو له سپورټ ورکوي معاشره هغه سپورټ کوي د هغو حمایت کوي هغو له سهاره ورکوي او دا سړی به ډېره موده دا شی برقرار ونه ساتي او چې کله د دو بچي وشي او هغه ښځه چې په کوم ماحول کې ده نو معاشره به هم واړو خپل ځان طرف ته راکاږي او دا ښځه به هم واړو هغه طرف ته بوزي نو د وړو به څه حال وي صرف یو سړی به څنګه اسلام طرف ته راولي ځکه که تاسو وګورئ نو د یو مسلمان دپاره په داسې معاشره کې خپل ځان بچ کول مشکل شي او هغه مسلمان هم د هغوی په رنګ کې رنګ شي او چې چا لبیا داسې ښځه او چې چا لبیا داسې کسه کور ته راوستي وي او هغه بیا د بچو تربیت هم په خپله طریقه کوي او ډېرې داسې واقعې راغلي دي چې د اهل کتاب والا ښځو سره ودونه وشي او د هغې نتیجې بیا سوخه نه وي چې کله د هغوی اولاد وشي نو مور بچی خپل طرف ته د راکاږلو کوشش کوي او پلار هم کوشش وکړي لیکن پلار یې نشي راښکودی. دغه شان یو واقعه ده چې یو سړی د دغه قسم ښځې سره واده کړی و او اوس هغه سړي ښځې ته وی چې تو اسلام قبول کړه نو هغې ورله صفا جواب ورکړو چې ولې تو ولې عیسایي نه جوړېږې تو پرېږده اسلام ما ته ولې وایې او د هغوی لا بچي نشته او د دې نه پس چې بچي وشي نو هغه به د ځان سره چرچز ته بوزي او دی به مسجد ته بوزي نو څه به کېږي بچي به بیا د یو نه شي ممکنه ده چې هغوی چرچ طرف ته لاړ شي ځکه چې اسلامي معاشره خوده نه او یو ډېره اهمه خبره چې هغه زه تاسو ته ویل غواړم او هغه دا ده چې اهلي کتاب والا چاته ویلی شي ستاسو په ذهن کې به یو سوال وي چې اهلي کتاب والا څوک دي نو دا اهلي کتاب والا هم یو کرایټیریا ده او هغه هم یو معیار دی چې هغه به الله تعالی مني یعنی اولنۍ سیسونه هغه به الله تعالی مني او که هغه د عیسی علیه السلام په دین وي نو هغه به عیسی علیه السلام مني ټیک شوه. نو دا یې دویم دغه دی کنډیشن دی او د قیامت په ورځ به هم د هغو ایمان وي نو بیا هغه عیسایی دی. داسې نه ده چې د نن زمانې کریسچنز او هغه وایي چې موږ خو خدای منو نه یا زموږ د قیامت په ورځ یقین شته دی نه نو هغه بیا عیسایی نه دی هغوی خو بیا عیسایان هم عیسایی نه مني ټیک ده یعنی هغوی په خپل ځان کې نه شاملوي او که دلته یهودیان وي نو هغوی به هم په دغه دریو خبرو یقین ساتي او نن ډېر یهودیان او عیسایان داسې دي چې هغوی دا خبرې نه مني. اوس به تاسو وایئ چې اهلي کتاب اهل کتاب خو هم مشرک شو ځکه چې دوی خو هم عیسی علیه السلام د خدای زوی عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي نعوذ بالله. نو د دې دلیل مونږ د قرآن نه اخلو. په قرآن کې چې کله د اهل کتاب خبره راغله نو د اهل کتاب والو خبره جدا راغلې ده او د مشرکینو خبره جدا راغلې ده، لکه په آیت نمبر 105 کې دا خبره راغلې ده په سورة البقره کې: ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين. یعنی دلته اهل کتاب جدا بیان شوی دی او مشرکین جدا بیان شوی دی، حالانکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم اهل کتاب والا چې و نو هغوی به هم شرک کوو، لیکن هغوی ته مشرک ندی ویلی شوی، هغوی ته بیا هم پیپل آف د بک ویلی شوی دی، اهل کتاب ورته ویلی شوی دی. نو که د هغوی په دې دریو خبرو یقین وي، په الله، په خپل رسول او په آخرت، نو بیا هغوی کریسچنز دي او یا هغوی یهودیان دي، ټیک ده؟ لیکن بیا هم دا خبره یاد ساتئ چې ښځه بیا هم واده نشي کولی، نه د کریسچن سره او نه د جو سره، یعنی نه د عیسایي سره او نه د یهودي سره. او ما تاسو ته ویلي دي چې یو وي چې یو شی حلال وي او د هغې اجازت وي، او یو هغه شی دی چې هغه ستاسو دپاره ټیک دی او که نه دی ټیک. لکه د گو غوښه حلاله ده، مکروه ده، لیکن حلاله ده. نو ولې تاسو نه خورئ هغه؟ نه یې خورئ که نه؟ ضروري خو نه ده چې هر حلال شی دې تاسو وخورئ. د اوښ غوښه به تاسو چېرته نه وي خوړلي، لیکن حلاله ده. نو داسې ډېر سیزونه دي چې هغه حلال دي، لیکن تاسو ته کتل دي چې زما دپاره هغه صحیح دي او که نه. خو په یو غیر مسلم ملک تاسو د اهل کتاب والو سره واده وکړئ، نو هلته به څنګه حال وي؟ او نن صرف او صرف نن وخته نه دي او صرف نننی وخته نه دي کتل په کار، بلکې دا کتل دي چې د دې به د راروان نسلونو باندې، یعنی د دې به په راروان نسلونو باندې څو اثرات وي. او د داسې وادونه پس اکثر خلک په جړا باندې جاړي، ځکه چې هغه جذباتي وخت خو تیر شو، لیکن د خپلو نسلونو بیړه خو غرق کړه. نو ځکه خزی او سړی له په دې معامله کې ډیر احتیاط کول پکار دي، چې داسې کلی ته تلل نه دي پکار. نو په هغه لار باندې د تلو ضرورت نشته، چې یوې کوسې ته تلل نه دي پکار، نو هغه طرف ته د مخ کولو هیڅ ضرورت نشته. نو د مخکې نه احتیاط پکار دی چې نه دا لاره بنده ده، او بچو ته پکار ده چې د دې خپه توي. او لکه ما چې درته څنګه ویلي دي چې مونږ دلته د وادو، طلاق، نکاح، د ښځو مسلې، د دې متعلق احکامات وایو، نو په دې کې بیا د یو بل سره د تعلق معامله هم راغله. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرام رضی الله عنهم تپوس کړی و: ویسألونک عن المحیض. هغوی ستاسو نه سوال کوي د حیض په باره کې. لکه څنګه چې حوض وي او په هغې کې اوبه بهیږي، نو هم د هغې نه حیض لفظ دی، یعنی د حیض پیریډس په ورځو کې مونږ د ښځو سره څو تعلق ساتلی شو او که نه، مونږ څو کولی شو او څو نه شو کولی. قل، ووایا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو چې ته ووایا: هو اذن. هغه اذیت دی، تکلیف دی، نجاست دی، تکلیف دی. په اصل کې دا سوال بلې پیدا شو، ځکه چې مسلمانان د یهودیانو سره په یو معاشره کې اوسېدل. د مشرکینو سره هم داسې وه چې یهودیانو به د خپلو ښځو نه اچوت جوړې کړې وې. د پیریډس په ورځو کې به د هغوی د لاس پخلی نه خوړو، او که هغوی به څه شی ټچ کړو، یعنی هغوی ته به د هغوی ټول جسم ناپاکه ښکارېدو. یوه خبره یاد ساتئ چې د پیریډ سره د ښځې جسم ناپاکه نه وي. هو اذن. دلته څه شی دی اذن؟ کوم څیز نجاست واله دی، ناپاکه دی؟ ولې د هغې جسم څښا شو؟ نه، هیز یعنی دا وینه چې ده، نو دا ناپاکه ده. هغه وینه چې په څو لګي، نو هغه وینځل پکار وي. که په بستره ولګي، که په جامه ولګي، نو هغه وینځئ او بیا پرې مونځ تاسو کولی شئ. داسې نه ده چې د ښځې جسم ناپاکه شو. نن زموږ د ښځو هم دا خیال دی چې زما جسم ناپاکه دی، هی زه خو جانماز نشم اوچتولی، تسبیح په لاس کې نشم اغستی، ځکه چې زموږ جسم ناپاکه دی. نو داسې نه ده، هغه وینه ناپاکه نه. د دغې ناپاکې وینې په وجه ځینې پابندۍ لګېدلې دي، ځکه چې اوس تاسو هغه شان پاکي نه راځي. که تاسو وضو وکړئ هم، نو پاکی نرازی کو تاسو غسل هم اکڑی نو نشی پاکی دی او زینی سیزون داسی دی چی ده هغی ده کولو ده پارا ده تحارت حالت پکار دی نو هغه نوی گنی داسی ندا چی بنده نجس شو اوس دا خز یو طرف تا او غرزوی اوس دا نسوک تچ کولی شی نه دا زان ترا ترغار باسلی شی زکه چی کرا دی سر ده چا لاس اولا گیدو نو دا غو لاس هم ناپاک شو نو داسی ندا تیک دا نو او فرمایلی شو چی هغا ناپاکی دا نو فاعتزل النساء في المحيض نو داسی وکړی چې د ښځو نه جدا اوسئ د دې مطلب دا نه دی چې د هغوی سره تعلق ختم کړئ د دې مطلب دی چې د هغوی سره انټرکورس نشئ کولی د ښځې او خاوند چې کوم تعلق دی نو هغه نشئ ساتلی بس دا خبره ده د دې نه علاوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپلو ښځو سره په یو کپړه کې د یو کمبل د لاندې د یو بړستن یا څادر د لاندې سملاستو نو کچری د هغې د ټچ کولو سره ناپاکي وې نو بیا خو به دا ډېره غټه مسله وه
د حضرت عائشه رضی الله عنها نه د هغې پوپی حضرت عماره رضی الله عنها سوال کوي
چې کله ښځه د حیض په حالت کې وي او د ښځې او خاوند یوه بستره وي نو هغوی له څه کول پکار دي هغه د خاوند سره اودو کېدی شي او که نه هغې وفرمایل چې واوره یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته راغلی او د راتلو سره د مونځ ځای له لاړو او په عبادت کې مشغول شو او په دې دوران کې ماله خوب راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یخنی وشوه نو ما ته یې وویل چې دلته راشه ما وی چې زه خو د حیض په حالت کې یم نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما د پنډو نه کپړه را لرې کړه او زما په پتوني خپل مخ کېښودو زه هم په هغو د پاسه راټیټه شم نو د هغو یخنی لږ کمه شوه د ګرمۍ په وجه ورله خوب ورغې نو د دې خبرې څه مطلب دی چې په دې حالت کې ښځه داسې ناپاکه نه ده چې د هغې په جسم کې څوک سملی یا لاس پرې کیږدي نو د هغې سره بل بنده ناپاکه شي نو دا نورې خبرې منع نه دي صرف جسماني تعلق منع دی دغه شان د حیض ښځې سره کېناستل د هغې سره خوراک کول کو هغې له لاس وروړي نو د هغې سره سونه ناپاکه کیږي حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي
چې ما به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر مبارک هم وینځو او زه به د حیض په حالت کې وم
نبی کریم صلی الله علیه وسلم به زما جسم ته ډډه وهله او د قرآن مجید تلاوت به یې کوو او زه به د حیض په حالت کې وم ما به چې د کوم ځای نه هډوکی چوپو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم د هغه ځای نه خوړو د کوم ځای په کوم ځای سره چې به زما خوله لګېدلې وه او ما چې به په پیاله کې وبوس کلی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم په هغه ځای خوله ولګوله د هغه ځای نه به یې وبوس کلی او زه به د حیض په حالت کې وم نو که چرې دا ناپاکي وې نو بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې دا ناپاکي ده لیکن هغه ناپاکي نه ده او په ابو داود کې روایت دی فرمایي چې زما د حیض د شروع په ورځو کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما سره د یو لحاف د لاندې اودو کېدو کو داغو په جامو باندې به د وینې څو داغ ولګېدو نو هغه ځای به هغو ووینځو او که په جسم مبارک به یې ولګېدل نو هغه به یې هم ووینځو او بیا به یې په هغه کپړو کې مونځ کوو نو اوس یو حیض والا ښځه ملاسته ده نو کیدی شي چې د هغې وینه ولګي ګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره کمپیشنټ وو د خپلو ښځو سره څومره شفقت او محبت کول واله وو څومره خیال ساتل واله وو د خپلو ښځو په معامله کې هغوی ته یې چېرته داسې نه دي ویلي چې اوس خو ته څښایې زمانه لرې شه نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پاک څوک کیدی شي طهارت والا یعنی صفایی والا څوک کیدی شي وینه به ولګېده نو هغه ځای به یې ووینځو او مونځ به یې پرې وکړو او نن ښځې وایي چې نه دا جامې خو موږ د حیض په ورځو کې اچولې وې نو اوس به دا زه ټولې لانډري کړم نو هر څه به وینځي او د کټسادري به هم وینځي ځکه چې موږ د حیض په ورځو کې په دې بستره کې ملاس وو نو خامخا په خپل ځان باندې بوج اچول نه دي پکار او کو په کپړه باندې لږ شان وینه ولګي نو ټولې کپړو وینځلو ته هم ضرورت نشته صرف هغه ځای ووینځئ نو کپړه پاکه شوه او د بيستري د بيستري د وینځلهم ضرورت نشته کوینه پریوله گی نو هغه ځای وینځلې شي نو دا خبری سمره ضروری دی زده کول نو نن مون خپل لونو ته دا خبری خیو نو ورته د وادو نو مخکې د دې خبر وایو نو هغه په هک کول پکار دی چې په دې ورځو کې خز د خزي او خاوند تعلق خزه او خاوند تعلق نشي ساتلې د هیڅ په حالت کې تعلقات نشي ساتلې ها باقی ټول سیزونه کې دی شي یعنی د نوم نواخله د پندې پوری چې کومه حصہ ده نو په دې باندې پابندې ده په یو روایت کې راځي چې څوک د خپل خزي سره د هیڅ په حالت کې تعلق وساتي یعنی سیکشوال تعلق نو هغه دی یو دینار یا نیم دینار صدقه ورکړي او یو بل زیدي چې د دې کفاره نشته خو توبه او استغفار کول دي او ځینې وایي چې کو وینه سره وي یعنی د هیز مینځ والا ورځې وي او چا دا کار وکړو نو یو دینار دی صدقه ورکړي او که د پیریډس اخیري ورځې وي نو نیم دینار دی ورکړي او ځینې علما وایي چې نه صرف توبه او استغفار دی وکړي که د توبې سره بنده څونه څو صدقه ورکړي نو ښه خبره ده چې کوم انسان صدقه کوي نو د الله تعالی رحمت هغو طرف ته متوجه کیږي حضرت میمونه رضی الله عنها او حضرت عائشه رضی الله عنها دا فرمایلی دي چې په هغوی کې څوک د هیز په ورځو کې وه نو تهبن به یې وتړو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به په یو څادر کې اودو کېدې د دې نه پته لګي چې په دې حالت کې باقي کارونه مانه نه دي ټیک ده او ګورئ د اذن یو مطلب هم بل هم دی یعنی دا د ښځې دپاره یو تکلیف دی او الله تعالی د ښځې سره څومره غټ عنایت کړی دی چې سړو ته یې ویلي دي چې دا د هغې تکلیف ورځې دي او دا یو ډیسکمفرټ دی او دا خبره نن ساینس هم کوي او دا مونږ محسوسوو هم بعضې وخت دردونه وي ځینې ښځو ته ډایریا یعنی دستونه هم شروع شي د سر درد وي د جوړونو دردونه وي بعضې وخت په ټول جسم طاقت نه وي ستړی والی وي پنډۍ خوږیږي په ملا سره درد وي دا خو جسماني تکلیفونه دي د دې نه علاوه د دې اثر په موډ باندې هم وي د ښځو طبیعتونه په طبیعتونو کې هم فرق راشي کله پې غصه راشي کله پې جړه راشي کله پې ګبراهټ راشي پریشانه وي یعنی ډیپرس وي ځکه چې هورمونل چینجز په هغې باندې د هغې نه هغه تیریږي او د دې اثار دوه درې ورځې مخکې شروع شي او په پیریډس کې دا قسمه سیزونه جاري وي بلکې ځینې سړي خو ښځو ته وایي هم چې داسې ښکاري لکه ستا چې سایکل شروع کېدو واله دی ځکه خو در له دومره غصه درځي نو دا سیزونه د ښځو سره لګېدلی دي داسې وګڼئ چې یو تکلیف دی چې د هغې سره لګېدلی دی او هغې له الله تعالی رعایت ورکړی دی او ښځو ته یې ویلي دي چې دا د هغې د تکلیف ورځې دي یو د هغې سره داسې تعلق ساتل هم د هغوی دپاره تکلیف دی او د هغه زمانې خلکو ته یې دا خبره وکړه چې په هغه ورځو کې چا ته پته نه وه ساینس دا خبره ثابته هم کړه نو سړو له پکار دي چې په دې ورځو کې د ښځو لحاظ کوي ځکه چې هغه د ډېر سونه تیریږي ځکه چې الله تعالی په قرآن کې وفرمایل چې دا اذن دی یعنی اذیت دی د هغوی دپاره تکلیف دی د هغوی دپاره نو سړي له په دې خبره پوهېدل پکار دي ولا تقربوهن حتى يطهرن او تاسو هغوی ته مه نږدې کېږئ د دې خبرې څه مطلب دی چې تاسو د هغوی سره جسماني تعلق مه ساتئ چې تر څو پورې هغوی پاکې نه وي